ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم سحر مپا خیر دا واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډی واخ پرون ته وګی نن د زیارت ورځ کال 2000 د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده دا وخت په اسلام آباد او صوابای کې د سحر شپږ او په کابل کې د سحر 15 بجې دي دلته په واشنگتن ډی سی کې نن د شروع ورځ کال 2000 د جنوري د میاشتې 15 نیټه او د شپې 8 بجې دي د وی او ای دیوا په دې خبرونه کې درته ز محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبې د خبرونو سرټکی امریکا ویلی پاکستان سره اړیکو کې استحکام را روان دی د خارجه وزارت فوزی او سیاسي څانګې مرستیال سیکرټری کلارک کوپر ویلی امریکا په سیمه په تهران د زیات نه زیات فشار پالیسۍ پر ځای ساتلو اراده لري د اختیاراتو ناجایز استعمال او د کانګرس د پلټنو په لار کې خنډ جوړېدو پر سر صدر ترامپ خلاف د امپیچمنت مقدمه به راتلونکي نهه پرواز په امریکني سینټ کې شروع کیږي او د روس او د ترکی ترمنځ ادلیب شام کې ډزبندي عملی کېدو وړاندې شامی عسکرو د یاغیانو په ولکه کې پاتې اخرین ځایونو باندې بمباري کړې چې پکې د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي دا وو سرټکی اوس غوښه د خبرونو تفصیل ده د امریکا د بهرنو چارو وزارت د فوزی او سیاسي څانګې مرستیال سیکرټری کلارک کوپر ویلی د پاکستانی فوزیانو امریکا کې د تربیت پروګرام بیا شروع کیدل ثابتوي چې د پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې استحکام را روان دی د پاکستان او ترامپ انتظامی ترمنځ تعلقاتو کې کړکیچ پیدا کېدل وروسته صدر ترامپ د کال 2018 مړومبۍ میاشت کې پاکستان لپاره فوزی مرستې ځنډولې وې د شروع یا چهارشنبې پر ورځ امنیتي مت کې د امریکا دوستۍ یا امریکا از د سکیورټی پارټنر آف چوئس په موضوع یوې غونډې ته وینا کې نائب سیکرټری کلارک کوپر په ایران هم خبرې وکړې او ویل په سیمه د خپل مفاداتو او د خپل ائتلافیانو د حفاظت په خاطر به واشنگتن په تهران د زیات نه زیات فشار پر ځای ساتلو پالیسی دوامدار او ساتي کلارک کوپر وایي صدر ترامپ او د امریکا د بهرنو چارو مایک کلارک کوپر وایي صدر ترامپ او د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پمپیو په سیمه خپل ملګرو باندې په ډاګه کړي چې امریکا به ورسره کلک ولاړه وي او د تهران لخوا جوړ چیلنجونو او ګواښونو تدارک به یقیني کوي د امریکا صدر ډونالډ ترامپ خلاف د اختیاراتو ناجایز استعمال او د کانګرس په پلټنو کې خنډ جوړېدل پر سر مقدمه به سینټ کې د راتلونکي نهې یا د سه شنبې دروازې څخه شروع کیږي په امریکا کې د شروع یا د چهارشنبې پر ورځ د ایمان نمائندگان سپیکرې میرمن نینسی پلوسی آرټیکل آف امپیچمنټ دستخط کړي او سینټ ته استولي میرمن پلوسی د امپیچمنټ دغه کاغذونو باندې دستخط لپاره د یو نه زیات قلمونه استعمال کړي او دغه بیا د ډیموکرات غړو ترمنځ د یادګار په خاطر ویشلي په سینټ کې اکثریتي ریپبلیکن ډلې مشر میچ مکانل ویلی سینټ به دا کاغذونه د را روان زیارت ورځې وړاندې باقاعده نه قبلوي د شام صدر بشار الاسد فوزونو د یاغیانو په ولکه کې پاتې د ادلیب ایالت اخرین ځایونو باندې د هوایي جازونو او د توپو د لارې بمباري کړې چې پکې د دوو ماشومانو په ګډون 15 پورې کسان وژل شوي عیني شاهدان امدادي ډلې او د بشري حقونو د سار ډلې وایي شامي عسکرو او روسي جازونو د ادلیب ایالت یو شمېر کلو پرته د ادلیب ښار سبزي منډي هم په نخه کړې چېرته چې د لسو پورې کسان وژل شوي د شروع پر ورځ دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې روس او ترکیې ادلیب کې ډزبندې لپاره رضا شوي وو او دا ډزبندي به را روان اتوار څخه عملي کېدله د ترمنځ ملګرو ملتونو په ټولو ډلو عام اولس ته د مرګ جوبله او زیان اړولو څخه ډډه کولو غږ کړی امریکا او چین د نوې تجارتي لوزنامې په ډومبي پړاو باندې رضا شوي چې پکې د تخلیقي حقوقو او د کروندې تګلارې تحفظ شامل دی امریکا او چین دواړو ویلي چې دې مسله باندې به نور کار کوي په امریکا کې 15 پاکستانی کاروباریانو باندې فرد جرم عائد کړی شوی په دې کسانو تور دی چې د پاکستان ایټمی پروګرام لپاره په امریکا کې په غیر قانوني ډول سودا کوله او ورسره د امریکا د تجارت لیسنس هم نه و په فرد جرم کې ویل شوی چې 15 واړه پاکستانیان د کال 2014 نه واخله د کال 2019 ترمنځ د یو کم دیرش امریکني کپنو څخه 8 پورې ایټمی سازو سامان غیر قانون سوداګانی کړي او د سودا اخري مقام پاکستان خودل نه هم ډډه کړي د امریکا په نیو هامشر ایالت کې دایر کړی شوی مقدمه کې ویلي شوی دا سوداګران په پاکستان کینیډا هانګ کانګ او انګلند کې میشتي خو لا گرفتار کړی شوی نه دي
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان او د امریکا تعلقات د تیرې سمودې راهسې ترنګلې دي، خو د امریکا د بهرنو چارو وزارت د فوزي او سیاسي څانګې مرستیال سیکرټري کارکوپر ویلي د پاکستان د فوزیانو امریکا کې د تربیت پروګرام بیا شروع کېدل ثابتوي چې پاکستان او امریکا په تعلقاتو کې استحکام را روان دی. د شروع یا چهارشنبه پر ورځ امنیتي مت کې د امریکا دوستۍ یا امریکا از د سیکیورټی پارټنر اف چوایس په موضوع باندې یو غونډه شوې. دغه غونډې ته په خپله وینا کې نائب سیکرټری کلارک کوپر ویلي په تهران باندې به امریکا د زیات نه زیات فشار ساتلو پالیسی هم دوامدار ساتي. د غونډې ته د ډیو ریډیو زموږ همکار افتخار حسین ورغلی، په دې باندې رپورټ زموږ همکار عدنان نشید تیار کړی.
د امریکا بهرانو چارو وزارت د پوځي او سیاسي څانګې مرستیال سیکرټري کلارک کوپر وای امریکا به د تهران پر ضد د زیات فشار پالیسی پر ځای ساتي او په سیمه کې به د امریکا مفاد او د ملګرو هیوادونو حفاظت یقیني کوي. خغلی کلارک د شروع یا چهارشنبه په ورځ امنیتي مت کې د امریکا سره د دوستۍ امریکا از د سیکیورټی پارټنر اف چوایس په موضوع باندې میډیا ته د کال 2019 امنیتی چارو او د 2020 راتلونکي چیلنجونو په اړه رڼا اچولا. د یو پوښتنې په جواب کې خغلی کلارک وویل
President Trump and Secretary Pompeo sending a message to our partners in the region that we are standing with them.
صدر ترامپ او خارجه وزیر مایک پومپیو په سیمه کې ملګری هیوادونو ته ښکاره پیغام ورکړی چې امریکا د هغوی سره ولاړه ده او تهران ته پیغام ورکړی چې د امریکا اتحادیانو مخه دی نه نیسي، مشکلات دی ورته نه جوړوي او نه دی هغوی ته ګواښ کوي. خغلی کلارک زیاته کړله امریکا به هر حال کې د خپل ملګرو هیوادونو ملاتړ به جاری ساتي. نوموړي د 2019 د مئی په میاشت کې د صدر ترامپ انتظامیه د هغه بیړني حالات اعلانولو ذکر هم وکړو چې تر مخه امریکا سعودي عرب او عرب امارات ته د کانګرس د منظورۍ نه بغیر وسله ورکړله.
to Tehran then this is where we get into
the خغلی کلارک په وینا امریکا به په خلیج کې د هغه هیوادونو پوځي صلاحیتونه زیاتوي کوم چې د تهران او یا د وسلوالو ډلو له وجه د خطرې سره مخ دي. هغه زیاته کړله په سیمه کې یو شمیر وسلوالي ډلې لکه حزب الله او حوثی یاغیان پوځي عملیات کوي او ایران د هغوی نیغ په نیغه او یا پټ ملاتړ کوي. ورستو کې صدر ترامپ د پاکستان د پوز د تعلیم او تربیت د پروګرام بیا پر ځای کولو اجازه ورکړی. کله چې د ډیوا خبریال د خارجه وزارت مرستیال سیکرټري کلارک کوپر نه په دغه اړه وپوښتل نو هغه وویل د دوا هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې دا اولنی ګام وي.
measure how things are addressed either in a
ده هغه په وینا کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات خرابېږي نو د تعلیم او تربیه پروګرام ختمولو د ټولو اخرنی ګام وي او کله چې د دوه هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په وړاندې ځي نو اول هغوی د یو بل لپاره د تعلیم او د پوځي تربیت پروګرامونه شروع کوي. د نوموړي په وینا د داسې پروګرامونو نه تاسو اندازه کولی شئ چې تعلقات کوم اړخ ته روان دي. د امریکای صدر ډانلډ ترامپ د کال 2013 د جنوري په میاشت کې د پاکستان پوځي مرستې ځنډولې وې. د کال 2013 د جنوري په اولنۍ نیټه په یو ټویټ کې صدر ترامپ ویلي وو پاکستان د امریکا نه 3 ارب ډالر مرستې اخستی خو په بدل کې ورته یې دروغ ویلي او په خپل خاورې ترهګر ساتلی، خو هغه وخت پاکستان دغه تورونه رد کړي وو او ویل به په خپل خاورې ترهګر نه دی ساتلی او د ټولو ترهګر پر ضد یې بې طرفه عملیات کړی دي. امریکای د پاکستان لپاره ځینې پوځي مرستې په داسې حال کې پرانستي چې د امریکای او د ایران ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو او د دفاع وزیر مارک اسپر د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ټلیفوني رابطه کړې دي او د ایران په حالاتو وسره خبرې کړې دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
امریکا په سیاست کې یو مهم خبر هغه دا چې په تیر ورځو کې د امریکا مؤاخذه شوی یا امپیچ شوی د صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذه د کاروای په لړ کې د ایوان نمائندگان یا د کانګرس سپیکر میرمن نانسی پلوسی د آرټیکلز اف امپیچمنت کم چې دوو یو چې صدر ډونالد ترامپ د خپل واک اختیار ناجایزه استعمال کړي او دویم د کانګرس د پلټنو په لار کې خنډ جوړ شوی دغه لاسلیک کړي دي سارجنټ ان آرمز ته ورکړي دي او د سنټ ته لیږلي دي. خو په سنټ کې د اکثریتي ډلې ریپبلیکن مشر میچ مکانل وایي چې دوی به د را روان د زیارت تر ورځې وړاندې دغه آرټیکلز اف امپیچمنت نه قبلوي. کله چې سنټ دا قبول کړي نو اندازه ده چې راتلونکي نه پر ورځ باندې به د صدر ډونالد ترامپ خلاف په سینټ کې باقاعده مقدمه شروع کیږي. خو داسې تمې نشته چې دغه مقدمه به کامیاب شي او صدر ډونالد ترامپ د واک نه اوشړل شي. خو په دې کې بس چیلنجونه یې نن څه شوي دي او راتلونکي کې به اثرات سوي. زموږ همکار ارباب محمود علي دې ته یو تفصیلي کتنه کړې د ریپورت په شکل کې وړاندې کوم.
د امریکا په ایوان نمائندگان کې د ډیموکرات ګوند سپیکر نانسی پلوسی د صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذه ټکی یا آرټیکلز پر رسمي ډول لاسلیک کړی دی او د ایوان نمائندگانو یا د مؤاخذه لپاره ټاکلي شوی خصوصي منیجرانو دا سنټ ته وړل دي. چرته چې ویل کېږي سنټ به د مؤاخذه مقدمه د راتلونکي سیشن به یا د نهه په ورځ شروع کړي. سینیٹ کے داکس ریتی چوکو ریپبلیکن گن مشر مچ میکانل ویلی دی چی سینیٹ با دا دا زیارت پا ورس پا رسمی توگا قبلوی. دا چارشنبه یا شروع پا ورس دا امریکا ایوان نمائندگان سینیٹ کے دا صدر ٹرمپ دا مؤاخذه دا مقدمه لپارا دا اوو منیجرانو یا وکیلانو منظوری ورکڑی وا. پا دی اوو کسانو کے دا استخباراتو لپارا دا ایوان دا کمیٹه مشر ایڈم شیف دا قانون او انصاف لپارا دا ایوان دا کمیٹه مشر جیری نیٹلر شامل دی. نورو کسانو کې سیلویا گارسیا، حکیم جیفریز، زوئے لوفگرین، جیسن کرو، اوال ڈیمنگز شامل دی. د ایوان سپیکر د شروع په ماخام د اوو منیجرانو په موجودګۍ کې د مؤاخذه په ټکو رسمي لاسلیک وکړو. نانسی پلوسی د لاسلیک لپاره یو شمیر پینونه استعمال کړي او دا یې یو تاریخي موقع بللې. خو ورسره یې افسوس هم څرګند کړی چې د امریکا د صدر خلاف د ایوان په لار کې د خنډانو اچولو او د اختیاراتو د غلط استعمال په وجه دوی سینټ ته د مؤاخذه رسمي تورونه ورلیږي. سینټ کې د اکثریتي چوکو مشر مچ میکانل سینټ کې د مقدمې لپاره طریقه داسې ټاکلې ده. د ایوان ټاکلي وکیلانو ته د زیارت په ورځ د غرمې سینټ کې د پیش کېدلو او د مؤاخذې د ټکو یا آرټیکلز باقاعده څرګندولو لپاره ویل شوي دي. د امریکا د سپریم کورټ مشر قاضي جان رابرټس په امریکا کې د زیارت په ورځ د غرمې 2 بجې سینټ کې د مقدمې د اوریدلو لپاره سوګند پورته کوي. مشر قاضي به د مقدمې مشري کوي او بیا به د سینټ غړي چې د جرګې کار به ترسره کوي د دوی نه به هم سوګند اخیستل کیږي. ایوان نمائندگان تیره میاشت صدر ترامپ مؤاخذه کړې وو خو نانسی پلوسی د مؤاخذه ټکی یا آرټیکل سینټ ته لیګل ځنډولی وو ځکه چې د ایوان ډیموکراټانو کوشش کولو چې سینټ کې د اکثریتي چوکو مشر مچ میکانل د مقدمې د اوریدنې په وخت د نوو شهادتونو قبلولو ته هم غاړه کیږدي. خو تر دې دمه دا ستونزه هم په خپل ځای موجود ده. مچ میکانل د نوو شهادتونو سینټ ته د رابللو غوښتنه نه ده منلې او ویلې دي چې دا فیصله به د اوریدنې په وخت کوي. د وایټ هاوس وایندې سټیفنی ګریشن په پلوسی تور لګولې دي چې د مؤاخذه ټکی یا آرټیکل ځان سره د سیاسي مرستو ترلاسه کولو لپاره ایثار کړی وو. خو د پلوسی وینا وه چې د شهادتونو بغیر د اوریدنې په اړه به د امریکا ولس فکر کوي چې دوی سیاسي تحفظ ورکوي. ترامپ باندې د اختیاراتو د ناجایزه استعمال تور دی چې د امریکا د پخوانی مرستیال صدر جو بایدن او د زوی هانټر بایدن خلاف د پلټنو لپاره په یوکرين فشار راوستي وو او د دې لپاره یې د یوکرين لپاره د امریکا درې سوه یو نوي میلیون ډالره امداد ایسار کړی وو کوم چې اوس ورکړی دی. د باندې دا تور هم دی چې د خپلو ګامونو لپاره د کانګرس پلټنو کې خنډان اچولی دي. ټرمپ په تکرار سره وایي د هیڅ بد کار نه دی کړی او د مؤاخذې عمل یې د روکې پسې ګرځېدل بللی دي. د سه شنبه په ورځ خپلو پلویانو ته وینا کې صدر ټرمپ ویلي چې دوی نوکری خلکو ته ورکوي او ترهګر وژني او بلې خوا په کانګرس کې ډیموکرات ګوند د امریکا وخت ضایع کوي. ویل کېږي که په سنټ کې هر طریقه خپل کړل شي خو ټرمپ د مجرم بلل کېدلو او د چوکۍ نه د لرې کولو امکان ډېر کم دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
امریکا ډیوه خبرونه تیر ورځو کې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي وو چې د شام بشار الاسد حکومت د دزبندې یا چې د شام هغه سیمه چې کوم ترکی سره په پوله باندې لګیدلې دي هغه کې د دزبندې سرغړونه کوي او د لاسه چې رقم خلک به کور کېږي نه دی بوجبا په ترکی باندې راپروزی. نن اینی شاهدان او د بشری حقوقو د سار ادارې وایي چې د روس هوایی الوتکې چې کوم د شام د صدر بشار الاسد مرسته کوي هغوی او د شام د فوزورو توپخانه ادلیب ایالت کې یو شمیر ځایونه په نښه کړي دي. د ادلیب ایالت هغه ځای دی چېرته چې اوس یاغیان په اخرنی سنگرونو کې پراته دي. د دې نه باقی پاتې نور سیمه د شام فوزونو د روس په امداد باندې نیولې ده. دی باندې دی وی چې بمباری کړی دا او په دغه بمباری کې 15 پورې کسان وژل شوي چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي. په دې موضوع یو رپورت تاسو په امره ګرځم.
د شام حکومتي عسکرو په ادلب ایالت کې د یاغیانو په ولکه کې پاتې اخیری ځلونو باندې د هوایي جازونو د لارې بمباری کړی چې پکې د راپورونو تر مخه 15 پورې کسان وژل شوي. هوایي جازونو د یاغیانو په مرکز کې سوی او سبزی منډي په نخا کړي او اني شاهدان امدادي ډلې او د بشري حقوقو د سار ادارې وای په مړو کې دوه ماشومان هم شامل دي. هوایي جازونو د منډې پرتا د ادلیب ایالت نورې برخې هم په نخا کړي. شامی عسکرو دا کاروایی په داسې وخت کې کړې ده چې روس او ترکی په ادلیب کې ډزبندۍ لپاره هڅې کولې او دغه ډزبندۍ به راتلونکي اتوار ورځې راهسه عملي کېدله. په شام کې د کال 2011 را حسې روانې خانه جنگي ورستو یو شمیر ډزبندې اعلان شوی خو قائمې پکې نه دی پاتې شوی. د ملګرو ملتونو ویاند استیفان دی جوریک په ټولو ډلو په نړیوالو قوانینو پالنه کولو غږ کړی او ویلي د جګړې په صورت کې د عامو خلکو زینو او د عامو خلکو د استعمال د لاندې املاکو تحفظ دی یقیني کړی شي. د ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویلي چې په ادلیب جګړه شروع کېدل وروسته د 13 دسمبر راهسه 300,000 پورې شامیان به کور شي او دوی کې زیاتره د گاونډي ترکی مخ کړي. د شام صدر بشار الاسد مخالف قوتونو سره خواخوږي لرونکو اورینت ټي وي تر مخه روسي جازونو او د شام حکومتي عسکرو توپخانه د تیر خالی ورځ راهسه د ډزبندۍ سرغړونه شروع کړي ده او د ادلیب مارتل نومان سیمه باندې په سر کې حمله وکړه. د تیر جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیتي شورا قرارداد پس دا تمه پیدا شوه وا چې د جګړه ځپلې زیته به امداد ورورسي خو د ځای خلکو دا تمه اوس کتی شوی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ادلیب شام لپاره په کار د یو کال پر ځای د شپږو میاشتو امداد لیږلو ته غاړه خو دی. شام ته د نوړاندې د ترکی، عراق او د اردن د لارې امداد تللو خو د ملګرو ملتونو د قرارداد په غوښتنه د اردن ال رمتا او د عراق د الیاروبیا امدادی لارې به اوس تړلې کیږي او امداد به خالی د ترکی باب السلام او باب الهوا د لارې شام ته ځي. د ملګرو ملتونو امدادی ادارې اوچا یا یو این افیس فار د کوارډینیشن اف د هیومن افیرز په امان کې دفتر ویان ډیوډ سوانسن ویلي د امدادي لارې بندیدلو اثرات په د دوایانو ترسیل باندې ډیر غټ وی ځکه چې د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ډبلیو ایچ او زیاتره امداد به د عراق الیروبیا د لارې تللو او تیر کال 1.4
ملیونه خلکو دینه فائده پورته کړی و. تیر اتوار د روس دفاع وزارت په خپل یو اعلان کې ویلو چې د ادلب خلک ته درې نوي چک پوسټو د لارې د شام نورو برخو ته سفر کول شي، خو د ادلب کډوال وای دوی د شام د حکومت ولکې لاندې زینو کې ژوند نه کول غواړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 2 0 3 0 3.
نړیوالو سیمایز چارو مهم موضوعاتو باندې په مطبوعاتو کې سلی کلی شوې دي. زموږ همکار مختار خلیل ورته کتنه کړې. تاسو په امر ته ګرځو.
د پاکستان یو خصوصي عدالت تیر کال دسمبر کې د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرال مشرف د پاکستان د آئین د شپږمې دفې لاندې د ملک د آئین برخلاف ملک کې د هنګامي حالاتو د لګولو په سر د غدارۍ مجرم ګرځولی و او د دې دفې لاندې ورته د 500 سزا اورولې وه. د خصوصي عدالت د دې فیصلې خلاف په لاهور هائی کورټ کې عرضي وشوه او د لاهور هائی کورټ په تیر ګل په دې عرضۍ د خپلې فیصلې اورولو په موقع د خصوصي عدالت جوړښت او د دې عدالت فیصلې غیر قانونه وګرځولې او دا شان جنرال مشرف ته اورولې شوې سزا هم ختمه کړې ده. نن یعنی د جنوري د 15 تاریخ د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپل د سر اداریا د جنرال مشرف د سزا د ختمي دو په موضوع لیکلې ده. د ډان د اداري سرخط ته د غدارۍ په مقدمه کې د لاهور هائی کورټ فیصله. ډان اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکي چې د ګل په ورځ د لاهور هائی کورټ فیصلې به د ریټایرډ جنرال مشرف زړه ډیر خوشاله کړی وي، ځکه چې لاهور هائی کورټ په خپل فیصله په خوانی فوجي عامر حکمران د هر قسم تورونو او جرمونو نه پاک کړی دی. ادارې لیکي چې د لاهور هائی کورټ د دریو ججانو عدالت خپل مختصر فیصله کې هغه خصوصي عدالت او د هغه اقدامات غیر آئینی ګرځولي دي کوم چې پخوانی جرنیل مشرف د غدارۍ مجرم ګرځولی و او د 500 سزا یې ورته اورولې وه. د خصوصي عدالت فیصله هم درې ججانو کړې وه، خو دغه درې واړه ججان د پاکستان د دریو صوبو یعنی د خیبر پختونخوا، بلوچستان او د سند د هائی کورټونو چیف جسټسانو. د خصوصي عدالت فیصله چې واورولې شوه نو پاکستان او پاکستان نه بهر خلکو دا یوه تاریخي فیصله ګرځولې وه، ځکه چې پاکستان کې خلکو دا تصور هم نه شو کولی چې پاکستان باندې دومره لویه موده حکومت کوونکې یو فوجي جرنیل به د ملک د یو عدالت لخوا غدار ګرځولې شي او د 500 سزا به ورته اورولې کیږي. د لاهور هائی کورټ تفصیلی فیصله لا نه دراغلی، خو ښکاري داسې چې د لاهور هائی کورټ د دریو ججانو دغه عدالت په دې قائل کړی شوی و چې د خصوصي عدالت قیام غیر قانوني دی او وفاقي کابینې د دې منظوري نه و ورکړې. د لاهور هائی کورټ دې فیصلې سره د آئین د شپږمې دفې نه هم شق هم خود به خود ختم شو، د کم لاندې چې خصوصي عدالتونه جوړ دي او فیصله کوي. د خصوصي عدالتونو قیام یقینا چې د بنیادی حقوقو خلاف ورزي ده، لکه څنګه چې معلومه ده د قانون د نهم شق تر مخې پاکستان کې خصوصي عدالتونه کار کوي او د نهم شق تر مخې یو ملزم ته د هغه په غیر موجودګۍ کې هم سزا اورولې کېدی شي. جنرال مشرف ته هم د دې شق لاندې د هغه په غیر موجودګۍ کې سزا اورولې شوې وه. مختصر دا چې د قانون د نهم شق تر مخې یو ملزم ته دا اجازت نشي ورکې دی چې د قصد عدالت کې حاضرېدو نه ډډه وکړي. ډان اخبار خپل اداریه کې نور لیکي چې ځینې قانوني ماهران او د اعلی پایي قانون سازان او وکیلان اوس دا تپوس کوي چې آیا لاهور هائی کورټ ته د خصوصي عدالت د فیصلې خلاف د څه قسمه عرضۍ د سماعت کولو اختیار وو. د آئین د یو سل نه نوي شق تر مخې یو هائی کورټ د یو فریادی ارضی په هغه صورت کې اخیسته او د هغه سماعت کولې شي چې هغه په دې نتیجه ورسی چې د دې فریادی د فریاد د اوریدو د پاره بل څه عدالت نشته. اخبار لکی چې د جرنل مشرف خلاف د خصوصي عدالت د فیصلې پر ضد لاهور های کورټ کې د ارزای کې دو او دغلتا د دې ارزای د سماعت کې دو پدې لازم او چې دا ارزی په سپریم کورټ کې شوه وي. بل دا چې په متعلقه قانون کې دا هم لیکلې شوې دي چې یو عدالت به د خپل اختیار لاندې د راتلونکو علاقو فریادیانو نه ارزای قبلی. هر کله چې دا فیصله په اسلام آباد کې شوې وه، په دې سبب د خصوصي عدالت د فیصلې خلاف ارزی په اسلام آباد های کورټ کې داخلول پکارو.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي د پولیو ایمرجنسی اپریشن سنټر بیان وايي چې روانې میاشتې په 14 نیټه باندې به د ایالت په 9 ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین شروع کېده، خو د زیاتې واورې بارانونو عمله دغه کمپاین ځنډول شوی او یوازې په 5 ضلعو کې به شروع کیږي. د ډیور ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل سدا سوایي.
د بلوچستان ایالت په 5 ضلعو جعفر آباد، نصیر آباد، جلمکسی، صوبتپور او بولان کې 2 ورځې وړاندې شروع شوی د پولیو په ضد کمپاین نن روان وو چې د پولیو په ضد ساسکي ورکوونکي ډلې کور په کور ګرځېدي او کشنیانې ویکسین کول. دلته په کوټه کې د پولیو د ایمرجنسی اپریشن سنټر د ویان له خولې د نن څخه په پاتو څلور ضلعو کې یوازې په 2 ضلعو سوی او ارنایي کې د پولیو په ضد کمپاین شروع کړل شو، خو پاتو 2 ضلع مستونګ او کلات کې اوس هم واورین موسم دی او هلته د پولیو په ضد کمپاین د یوې اونۍ لپاره وځنډول شو. دا وخت په سوی او ارنایي کې د پولیو کمپاین پرانستې د تزلې چارواکو وکي چې د ارنای زلې منتظم سیټ ډاکټر رشید ناصر وډیو ته وویل چې دلته هم د زلې په تحصیل شاره کې په درې یونین کونسلو کې د پولیو کمپاین د لار د بندېدو له وجې د لخوا وځنډول شو. په بعد کې به دغه کمپاین دلته چلول کیږي، خو په نورو سیمو کې د پولیو په ضد ساسکي ورکوونکي ډلې روانه کړل شوي دي.
د واورې د وجې څخه درې یونین کونسل، یونین کونسل زرغون غار، یونین کونسل زردالو او کوست، دا درې یونین کونسل په لاله مر مستل کړي. په نور ګرد ډیسټریکټ کې کار روان شو، ګرد ډیمانډ ریپلای شو او موږ د کوشنیانو د والدین څخه خواست کوو چې دوی دا کوشنیانو ته پولیو کترې ورکړي. ولې چې دلته په مستون کیمپ کیس راغلی ده، په چمن کیمپ کیس راغلی ده، نو خطره دا ده چې دلته بیا دغسې کیس رانشي. ګرد والدین څخه خواست کوو چې دوی خپل کوشنیان پر زموږ ټولنو ته راوباسي او پولیو کترې ورکړي.
په دغه نو ځلو کې د پولیو په ضد کمپاین چلولو پریکړه د هغه پولیو پیښې په سیمه کې راغلي دي. باده وسپې چې ورته سیار کمپاین یا کیس ریسپانس کمپاین ویل کیږي، چې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي علمي ادارې وایي په دغه سیمو کې اوس هم د ګنده اوبو په نالو کې د پولیو وایرس موجود دی. په دغه کمپاین کې په تقریبا 4,00,000 کوشنیان ویکسین کېدل، خو د خراب موسم له امله په بعضو سیمو کې دغه د پولیو کمپاین ځنډول شوی دی. تر اوسه د هغه کوشنیانو تعداد نه دی معلوم څومره کوشنیان به په دغه کم ځلو کې چې د پولیو په ضد کمپاین روان دی ویکسین کیږي. بلوچستان ایالت کې په 2019 کې د پولیو د پیښو تعداد 12 ته ورسېد، چې څلور په ضلع کې لاودلا کې، درې په جعفر آباد، یو په نصیر آباد، یو په مستونګ او یو په کوټه او یو په ارنایي ضلعو کې مخته راغلي دي. خو اوس هم د پولیو د مخنیوي ادارې دا ویره ښکاره کوي که چیرې عادي خلک خپل کوشنیان ویکسین کولو څخه ډډه کوي، دغه د پولیو پیښو تعداد به نور هم په سیمه کې زیات شي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، چمن.
کا موږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. ونوکئ او موږ سره ملګری شئ. دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدلې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.